السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې او له ازادې رادیو څخه د محل د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د محل لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر ګڼو مسایلو باندې درته خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو په سر کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت غواړي له هغو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې ګړندۍ سي چې سولې ته حاضرېږي. نور مسایل هم په همدې نیم ساعت کې څېړو، خو لومړی د دې محل وروستي خبرونه له نوریاس نورینه.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په داسې حال کې چې د فاریاب چارواکي د دې ولایت غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره کوي، طالبان وایي تر اوسه دا ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. د هند صدر اعظم د بریکس د ډلې مشرانو ته په وینا کې تروریزم د نړۍ سولې، ثبات او پرمختګ لپاره ستر ګواښ وبلله. وویل چې اصلي ځاله یې په یوه ګاونډ کې ده. روسیه د امریکا پر متحدو ایالتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبري حملو د دعوو پر سر بېساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د فاریاب چارواکي د دې ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره کوي، طالبان وایي تر اوسه دا ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. د فاریاب والي سید انور سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېده. ښاغلی سادات په پوځي عملیاتو کې د شاوخوا 150 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دغه راز د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ځانګړو ځواکونو د شپږ تنو د وژل کېدو خبره هم وکړه. دوستم په فاریاب او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې طالبانو پر عملیاتو د مشري لپاره سیمې ته تللی دی. د غورماچ ولسوال شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټوله ولسوالۍ په بشپړه توګه نه ده نیول شوې. طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا ولسوالۍ تر اوسه د دوی په لاس کې ده. د حکومت اجرایه رئیس به سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ شي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې پر یو شمېر وزیرانو سربیره له شلو زیات ملي سوداګر هم لوي. هغه سعودي عربستان ته د اجرایه رئیس د سفر د هدف په اړه وویل:
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغان ها سرمایه گذاری در موضوع
په پام کې ده چې اجرایه رئیس په دغه سفر کې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري د انرژي په برخه کې د پانګونې، سولې او تحصیلي بورسونو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی اجرایه رئیس د سعودي عربستان له سفر وروسته پاکستان ته لاړ شي، خو مرستیال ویان د دې سفر په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. پاکستان او سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې د هڅو مهم لوبغاړي بلل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له دې وروسته هیڅ یوه دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې فرمان صادر کړی او ټولې دولتي ادارې د دې فرمان په پلي کولو مکلف دي.
فرمان چې په مشترک کمیټه باندې د اسلامي د شورا اصل لپاره پر محتوا باندې کار جریان لري، پروسس کړه او په دې نږدې راتلونکي کې
ښاغلی چخانسوري وویل وزیران په مرکز کې د دولتي ادارو مسؤلین او والیان مکلف دي چې خلکو ته د معلوماتو ورکولو، د بهیر د اسانتیا لپاره معلومات ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون په مشوره د معلوماتو د محرمیت درجې پر اساس اغیزمن طرز العملونه ترتیب کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ولسمشر دغه فرمان و مادې لري چې له مخې د ټولو دولتي ادارو ویندویان د قانون له مخې اړ دي چې معلومات د رسنیو او د عامو خلکو په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د ولسمشر دغه فرمان د اطلاعاتو د اطلاع رسونې په برخه کې یو ګټور ګام بللی دی. روسیه د امریکا پر متحدو ایالتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبري حملو د دعوو پر سر بېساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. موسکو دغه انتقاد وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شو وویل متحده ایالات به د دې هېواد د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د روسیې د نفوذ د هڅو په وړاندې چې د ایمیلونو د حک کولو له لارې کوي ځواب ووایي او دغه پیغام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکوي. د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوپ قول خبر ورکړل چې ویلي دي د موسکو ته او زموږ د دولت مشرتابه ته دغه ګواښونه بې ساري ځکه دي چې هغه د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطح مطرح شوي دي. د متحدو ایالاتونو استخباراتي مامورینو ان بی سي نیوز ته وویل چې د موسکو پر خلاف احتمالي سایبري حملو ته تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگتن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې د دې 15 کلن کړکیچ د بېلابېلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له لوړپوړو ډیپلوماتانو سره وکتل. د ترکیې ملاتړو یاغیانو د سوریې دابق ښار چې سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی، د یکشنبې په ورځ وویل چې یاغیانو د ترکیې د جنګي الوتکو او توپونو پر ملتیا دابق ښار وروسته له هغې ونیو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې له سیمې ووتل. دابق چې د ترکیې د پولې په شاوخوا 10 کیلومتره کې پروت دی، د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې پرې داعش خپله ولکه ټینګه کړې وه. د نړۍ د 5 هیوادونو د ډلې یا بریکس مشرانو چې اقتصادونه یې د پیاوړي کېدو په حال کې دي، نن د هند په جنوب لویدیځ ګوا ښار کې خپله کلنۍ سرمشریزه پرانیستله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارو په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي د برازیل، روسیې، چین او جنوبي افریقا ولسمشرانو ته په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل چې تروریزم سولې، ثبات او پرمختګ له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د مودي له قوله ویل شوي چې ویلي دي په خواشنۍ سره چې د دغه تروریزم اصلي ځاله د هند ګاونډ دی چې ښکاره اشاره پاکستان ته ده. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ خپله ډیموکرات سیاله هیلری کلینټن د مخدره موادو ازمیښت را وبلله او ادعا یې وکړه چې د دوی په وروستۍ تلویزیوني مناظره کې هغې مخدره مواد استعمال کړي وو. ترامپ دغه راز رسنۍ په فساد تورنې کړې چې د ده په وینا د جنسي ناسمو چلندونو په اړه د راپورونو په خپرولو سره د نومبر د 8 د انتخاباتو لپاره د کلینټن په ګټه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ترامپ وویل د وروستۍ مناظرې په پیل کې کلینټن ډېره سرشاره وه او دا به ښه وي چې له بلې مناظرې مخکې موږ د مخدره موادو ازمیښت ترسره کړو. د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره به د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شي.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او څه باندې 10 دقیقې سوې. داسې حال کې چې یو شمیر سناتوران د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د جلاسوي ډلې سره د سولې د پټو خبرو مسله یادوي. د دغه جرګې غړي له حکومت غواړي چې له هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړي چې سولې ته حاضر شي.
د معلوماتو له مخې ملا رسول ګروپ نوم الحمدلله راغلی په کابل کې نیازي مشرۍ باندې مذاکرات روان دي.
تفصیل په همدې خبري مجله کې. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې ولسمشر بنن د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د ګډي کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي. د حزب اسلامي یو غړی په دې اړه وایي
د فرمان صدرولو کې خاص مشکلات نشته، چې ممکن دی چې نن دا فرمان
په خبرونه کې د غرازاوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس به سبا د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې یې په 6 ولایتونو کې به د کوکنارو کښت راسفر کړي. نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر له جزئیاتو مخبرو. له ازادي رادیو د دې محل وروستي پښتو خبری مجله او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 15.5 او په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1296 چپو باندې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځم د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي له هغو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړي چې سولې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سناتوران د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له جلاسوي ډلې سره د سولې د پټو خبرو خبره کوي. جزئیات د سباون کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمیر ناتایچي راپور نوای چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسوال طالبانو یوې ډلې د پټو خبرو خبرو کړي. د افغانستان مشران جرګې هم له افغان حکومت سره ورته لیدي چې هغه مخالفي وسلوال ډلې چې د سولې له بهیر سره لیوالتیا لري ورسره خبرې وشي. د مشران جرګې مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله، د سولې او امنیتي مسایلو په اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل مذاکرات او خبرې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ده.
موږ هم توجه لرو.
حکومت باید لاس په کار شي، لکه څنګه چې د اسلامي له مشر حکمتیار سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو وسلوال مخالفینو سره هم دغه ډول تړونونه باید لاسلیک شي. دغه ورانوونکي جنگ باید پای ته ورسیږي. د مشران جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوه او تر څنګ په هیواد کې د هر اړخیز سولې غوښتنه وشوه. یو شمېر سناتورانو د سولې بهیر سره د حزب اسلامي د مشر یو ځای کېدو ته په اشاره سره کابل ته د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوال طالبانو د یوې ډلې د راتللو خبر هم وکړه. د دې سناتورانو له ډلې څخه جمعالدین ګیانیوال په دې اړه داسې ویل:
او د دا مطلب کوم حفاظت کیږي، خطر نه کیږي، او دغه د افغان سولې لپاره یو نیک ګام دی، او خدای دې وکړي چې دغه دله وسره یو ځای شي.
دغه سناتوران له ډلې څخه یو بل سناتور عبداللطیف نهزتیار هم کابل ته د وسلوال طالبانو د استازو د راتګ په اړه څرګندونې وکړې.
د معلوماتو له مخې ملا رسول ګروپ نوم سره الحمدلله راغلی په کابل کې منان نیازی مشري باندې مذاکرات روان دي. خدای دې وکړي چې دوی هم یو مثبت پایلې او نتیجه ولري.
تر دې دمه حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوال طالبانو د دغه ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي څه نه دی ویلي. د وسلوال طالبانو دغه ډلې هم چې مشري ملا محمد رسول کوي په دې اړه څه نه دی ویلي. د بداسي هر کله چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم تر دوه کلو مذاکرات ورسته د افغانستان له حکومت سره درې اونې مخکې د سولې تړون لاسلیک کړ. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره پر ځای ګام بولي. د سیاسي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه داسې ویل:
اگر خلق چه توره اخیسته ده و دورت به مقابل که جنگ کهی کدوی دعوه طلبانه پا خپل خواخه خپل سلا پمده که گدی اساسی قانونمانی نو دوی سر باید دستول مذاکرات و سی یو دوی باید پخلاین تا دعوت.
د افغان حکومت سره د وسلوال طالبانو یو ویډل چې مشري ملا محمد رسول کوي د سولې د مذاکرات اوازې په داسې حال کې خبريږي چې یو شمیر افغان سناتوران په هیواد کې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کوي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سباون کاکړ په راپور کې مواردل چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره هم درې اونۍ مخکې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. بر همدې موضوع تم کې شو د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې ممکن نن ولسمشر د سولې د هوکړې لیک د عملی کېدو په هدف د حزب اسلامي او د سولې د عالی شورا د ګډ کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي. جمهور رئیس د فرمان د لاسلیک وخت نه مشخصوي، خو وای چې ډیر ژر به دغه فرمان د ولسمشر لخوا صادر شي. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات:
که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو نږدې 40 ورځې تیریږي، خو لا هم د دواړو لورو د ګډې کمیټې کارونه نه دی پیل شوي. حزب اسلامي وایي چې حکومت دوی ته ژمنه ورکړې چې د یکشنبې په ورځ به ولسمشر د کمیټې د جوړېدو په اړه یو فرمان صادر کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي غړي عتیق الله صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فرمان په صدرولو کې خاص مشکلات نشته. ځینې مشکلات چې پیښونه ده
د روان کال د میزان میاشتې په اتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو چې لمخې به یې حزب اسلامي له جګړې لاس اخلي او حکومت به یې په بدل کې په حزب اسلامي باندې لګېدلي نړیوال بندیزونه لرې کوي. د دغه توافق د لاسلیک کېدو لپاره اړتیا ده چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه سي. که څه هم د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د کمیټې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د کمیټې د جوړېدو په اړه به ډېر ژر د ولسمشر له لورې یو فرمان لاسلیک سي.
فرمان چې کوم مشترکه کمیټه به د حزب اسلامي او د شورا اصل لپاره پر محتوا باندې کار جریان لري، پروسس کړه او په دې نږدې راتلونکي به نهایي سي او د ولسمشر لخوا به امضا.
د افغان حکومت چارواکي وایي د سولې د تفاهم لیک هغه مواد چې د فرمان لاسلیک کېدو ته اړتیا نه لري له دې وړاندې اجرایي بڼه خپل کړي، خو د دوی په وینا دغه فرمان په لاسلیک کېدو سره به د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د تطبیق عملي کارونه پیل شي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ټاکل سوی عبدالله عبدالله سبا د یو افغان پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او هلته له سعودي چارواکو سره پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله سفر او د سولې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان پلاوي خبرې ګټورې بولي. بیا هم رحمت الله افغان او په دې اړه راپور.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به له سعودي چارواکو سره د سولې د افغان کارګرانو د ستونزو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په اړه بحث او خبرې وسي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ چې د کابینې یو شمېر وزیران او یو شمېر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبې په په یو رسمي درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
قرار است کې روی توافقنامه کار برای افغان خواب
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک د انرژي په برخه کې د پانګې چونې سولې شونې او روزنې تحصیلي بورسونو د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي د دوی د پاسپورتونو د بدلون په اړه خبرې وسي.
هغلی میسم زیاتوي چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلي پوهنې سوداګرۍ حج او اوقافو د لوړو زده کړو کار او ټولنیزو چارو وزیران یو کس افغان سوداګر د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یو میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال د وري میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړ پوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې ده که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي قدمونه واخلي کېدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ودیر صفای وایي که په رښتیا هم سعودي عربستان وغواړي نو د پاکستان د حکومت په اشاره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته چمتو کولای سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام لوونه بیا د سهار تر و بجو پرې پر همدې څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې هم له یاده مباسي. اوس هم یو بله مسله راخلو. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې په شپږو هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر کړي چې کوکنار پکښې کم کرل کېږي. په دې اړه محمد واصل وصال دا راپور چمتو کړی.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په شلو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي، خو د دوی تمرکز تر ډیره په شپږو هغو ولایتونو دی چې کوکنار پکې کم کرل کېږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره دوی د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي په هدف د شپږو ولایتونو کابل، کاپیسا، جوزجان، بغلان، بلخ او هرات د ولایتي امنیتي او نورو اړوندو ادارو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي د دغو ناستو په پایله کې غواړي داسې یو پلان جوړ کړي چې په عملي کېدو سره یې په یادو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د کابل او کاپیسا د ولایتونو د مسؤلینو سره د مشورتي ناستې په پای کې وویل هڅه کوي په دې برخه کې د وی لازمې همغږۍ لارې خپل اهداف ته ورسیږي او د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
هڅه کوو سږ کال ډیره همغږي رامنځته شي او موږ له دې لارې وتوانیږو خپل اهداف ته ورسیږو. موږ د کوکنارو د کښت د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره د ناسو دغه لړۍ پیل کړې او دا ناستې دوام لري. زموږ هدف د دغو ناستو څخه په یادو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر کول دي.
په ورته وخت کې د کابل ولایت مرستیال والی محبوب الله محیبی دغه ډول مشورتي ناستې خورا مهمې بولي. وایي چې د داشن ناستو ګټه دا ده چې د لاسلیک شوو هوکړه لیکونو له مخې مسؤلین او اړوندې ادارې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کیږي
او دغه ناسته موږ ته ګټه راورسوله په دې چې هر څوک خپلو مسؤلیتونو باندې واضح پوه شي. هغه د دغه تفاهم لیک یا د هوکړه لیک په ترڅ کې موږ امضا کړل، لاسلیک هم کړل او هغه مسؤلیتونه ډېر واضح شول. هر څوک په دې مسؤلیتونو پر اساس باندې له خیر سره د راتلونکي کال د کښت د کوکنار د کښت محو لپاره لازم اقدامات اجرات وکړي.
شمیرې ښیي چې په هیواد کې د مخدره موادو کښت او قاچاق د تیرو 15 کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات شوی دی، خو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وزیره د نشه توکو کښت او قاچاق یو ملي ستونزه ګڼي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې مبارزه کې له دوی سره همکار واوسي. محمد واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او څه باندې 40 دقیقې دي. اوس هم یو بلې مسلې ته ستاسو پام راړوم. د نابینایانو یا اړندو نړیواله ورځ د سپینې امسا تر نامه لاندې نن په کابل کې د افغانستان د نابینایانو د ټولنې لخوا ولمانځل سوه. دا چې په افغانستان کې په څه شمېر نابینایان نسته او دوی له کومو ستونزو کړیږي، په دې اړه به جزئیات خان محمد سیند په دې راپور کې واورو.
روغتیایي خدمتونه، ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو ته لاسرسی او د نابینایانو د پوهې او توان سره سم دوی ته د کار او فعالیت د زمینو برابرول او داسې نورې هغه غوښتنې دي چې د افغانستان د نابینایانو ټولنې له حکومت څخه لري. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مشرانو دا غوښتنې د سپینې امسا تر عنوان لاندې د نابینایانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې له حکومت څخه وکړې. دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، پکې د نابینایانو د مسلکي لیسې پر زده کوونکو او ښوونکو سربیره په لسګونو نورو نارینه او ښځینه نابینایانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې رئیس شاهین وویل
عدم دسترسی به خدمات صحی بخش چشم باعث ازی میشه که
روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دې لامل کیږي چې په هیواد کې د نابینایانو شمیر زیات شي. د قانون او حقوقو لپاره چې موږ کوم ځای لرو، موږ په دغو ځایونو کې ځانونه نه دی لیدلی او پام ورته نه دی شوی.
د دې ټولنې د معلوماتو له مخې وس مهال د کابل ښار د دارالامان پر واټ د نابینایانو یو لې صفحه اله ده چې د ښار د نورو ناحیو د نابینایانو شمیر ته په کتو سره ټول ښار ته کافي نه ده. د نابینایانو ټولنه وایي وس مهال په افغانستان کې د نابینایانو شمیر شاوخوا 400,000 ته رسیږي چې هر کال دغه شمیره زیاتیږي. د عامې روغتیا وزارت د دې شمیرې د زیاتېدو لامل ناامني، ډول ډول ناروغۍ، اقتصادي ستونزې او داسې نورې ګڼي. ځینو نابینایانو ویل د اساسي قانون د موادو له مخې حکومت ویلي چې د نابینایانو د پوهې او توان سره سم به دوی ته د کار او فعالیت اسانتیاوې برابرې کړي، خو دغه ژمنې تر ډېره نه دي عملي شوي. د محمد رفیق قادر سرباز په نامه یوه نابینا آزادي راډیو ته وویل
غیر معیاري بودن سرک ها، اماکن و ساختمان،
غیر معیاري سړکونه، کورونه، ودانۍ او داسې نورې سربیره پر دې چې ډېر نابینایان پوهه لري، زده کړې کړي دي خو کار ورته نه پیدا کیږي. په مجموع کې حکومت نابینایانو ته د اسانتیاو د برابرولو ذهنیت نه لري. ستونزې دومره ډېرې دي چې ستاسې پروګرام به ظرفیت ونه لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو د سوکالۍ په هدف نافذ شوي قوانین د پلي کېدو په حال کې دي او د وخت په تیرېدو سره به په ستونزو کې کموالی راشي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.15 چپه.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید او فابریکې مخکې لدې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماته سره مخ سوه. د دغې فابریکې مسؤلان وایي چې پر دې فابریکې $14 میلیونه پانګونه کړې وه. له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید فابریکې مسؤلان وایي چې د حکومت بې پامۍ له امله مخکې لدې چې د فابریکې خپل فعالیت پیل کړي له ماته سره مخ شوه. د یاسمین افغان امریکن شرکت د مادن څنګه مرستیال محمد هادی محمدی وایي چې دوی د جیت کلاس شیشې فابریکه هم د خپل شرکت دی وسنګ په توګه لا ایسه درې سره سب تر رسولې ده. محمد هادی ازدی راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی په لومړی پړاو کې په جیت کلاس یا د ناشکن شیشې د تولید په فابریکه کې $14 میلیونه پانګونه کړې ده چې د انرژۍ د نشتوالي له امله یا د فابریکه مخکې لدې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه.
در مجموع ما حدود $14 میلیون سرمایه گذاری کردیم که $4.5 میلیون مربوط فیز اول از فابریکه ناشکن سازی که شما مشاهده میکنین.
د محمدی په خبره چې د فابریکه له 2 کال را په دې خوا د جواز فعالیت ترلاسه کړی او ټول ماشینونه او وسایل فعالیت ته آماده دي، خو په دې وخت کې ورته د انرژۍ د تولید منبع نه ده تامین شوی او د دوی کار په ټپه ولاړ دی او د فابریکه لا ناکامۍ سره مخ کړی ده. تر دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي و چې د جوزجان څخه بلخ ولایت ته د ګاز د نلیک په انتقال سره به د یادې فابریکې انرژي تامین کړي. محمدی وایي چې د یادې فابریکې د فعالیت سره سم زر تنه کسان په کار ګمارل کیږي او د فابریکه به د ورځې 250 تنه ناشکن شیشه تولید کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیالله اختری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ژر تر ژره د فابریکه خپل فعالیت پیل کړي او له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز له انتقال شوې نلیک څخه د دې فابریکې انرژي مهیا کړي. اختری هم در از زیاد تکره چه دیار فابریکی و مادن وزارت ترمز دی انرژی دی خرسلاوی پا اکره اکرالیک نده لاسلیک شوی. نوله هم دیوه چه دی فابریکی اوس محل انرژی نشی ترلاسه کوله. زبیول اختری وی چه دی کانون و پیترولیم وزارت تا دی لمره وزیر انتخاب شی او روست دی یا دستونزه تا رسیده گیو شی. هغ زیاد تکره؟ دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې د سویابین فابریکې مسؤلان هم د انرژۍ له نشتوالي او کموالي څخه شکایت لري. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې پر کورنۍ جګړې د واشنگتن له اروپایي متحدانو سره خبرې کوي. دی به له خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. جان کیری تر دې مخکې په سویس کې له هغو هیوادونو سره چې د سوریې په 15 کلنه شخړه کې د اپوزیسیون ډلو ملاتړ کړی خبرې درلودې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
جان کیری په داسې حال کې د امریکا او اروپا له متحدانو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې تر دې مخکې په سویس کې د سوریې پر 15 کلنې کورنۍ جګړې بحث درلود. جان کیری د شامې پر ورځ د سویس په لوزان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف، دغه ورځ د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وکتل. دا خبرې او ډیپلوماتیکې هڅې په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت هغه اوربان مات سو چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب باندې موافقه سوې وه. تر دې وروسته هم خبرې له کومې موافقې پرته بې نتیجې پاتې سوې او په سوریه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ونسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د لنډمهاله اوربان د بیا نافذېدو لپاره پر نظریاتو او پیشنهادونو بحث سوی دی. دغه په خبره د شکیلو اړخونو ترمنځ لکړکیچ سره سره دوی د اوربند د ټینګښت لپاره د ګډ کار له ادامې سره موافقه کړې ده. شغل کیری خبرلانه ته ویل چې د دوشمې پرز به په لوړه کچه پر راتلونکو اقداماتو خبرې ادامه عمومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د داسې سیاسي پروسې غوښتنه یې کړې ده چې په سوریه کې روانه شخړه څومره ژر چې ممکنه وي پای ته ورسوي. د سوریې ځواکونه چې روسیا یې ملاتړ کوي د سوریې د حلب د بیرته نیولو لپاره د دغه ښار په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباري کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د حلب ختیځ چې شاوخوا 215,000 کسان پکښې محاصره دي، شایي په دوو میاشتو کې له بشپړې ویجاړۍ سره مخامخ سي. په حلب کې د ژغورنې یوه کارکوونکي چې په حلوانیه سیمه کې یې له ویجاړې سوی ودانیو د ژوندي پاتې سوو کسانو په ایستلو کې همکاري کوله رسنیو ته ویلي. یو غټ توغندی پر حلوانیا ناحیه ولګید چې ډیره ویجاړی یې جوړه کړه. ځینې کسان د درې منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې دي چې د پلټنې چارې روانې دي. لویدیځو قدرتونو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې پر روغتونونو په بمبارۍ او د ملکیانو په وژنې سره یې جنایتونه کړي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په حلب کې د بمباریو د درولو لپاره د فرانسې د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده د روسیې لخوا ویټو یا رد سوه. راپورونه وایي د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 3,00,000 کسان وژل سوي دي.
اوس به هم وار وار کم خپل همکاري سحر لیوال ته چې له تازه راپورونو سره استودیو ته راغلې ده. مهرباني سرشه.
تشکر از شما قسیم سولمل. از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله شامگاهی میشنوید که مشران و جرگه افغانستان تاکید کرده است تا حکومت این کشور با گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح هم مذاکره کند. همچنان خواهید شنید که ولسوال غرماچ ولایت فاریاب میگوید نیروهای امنیتی افغان محاصره طالبان مسلح را در این ولسوالی در هم شکسته و خود را به 1 کیلومتری ساختمان این ولسوالی رسانیدند. اینها و بیشتر از اینها را مشنوید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ژکفر احمدی بشنوید.
والی فاریاب از بازپسگیری ولسوالی غرماچ این ولایت خبر می دهد. صدر اعظم هند می گوید که مرکز اصلی تروریسم یک کشور در همسایگی هند است و شهرک دابق سوریه از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون ساخته شد. سلام، خوش آمدید. والی فاریاب میگوید که نیروهای افغان کنترل ولسوالی غرماچ را دوباره در دست گرفتند. سید انور سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات بازپسگیری ولسوالی 150 طالب و 6 محافظ خاص عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور کشته شدند. شورشیان طالبان گفتند که کنترل ولسوالی غرماچ را تا هنوز در دست دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان فردا به عربستان سعودی می رود. پروسه صلح افغانستان یکی از مسائل مورد بحث میان هیئت افغانستان و مقامهای عربستان خواهد بود. سید امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجراییه امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها سرمایه گذاری در مورد انرژی، صلح، تعلیم، تربیت، بسته‌های تحصیلی، توافق کارگرانی افغانی که از پاکستان سفر کردن بر عربستان برای کار و پاسپورت های پاکستانی و در قسمت هم قرار است صحبت شود که اونا پاسپورتشان چین شود.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که از این پس هیچ اداره دولتی حق ندارد تا معلومات را از رسانه‌ها و مردم پنهان کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تمامی اداره‌ها باید حکم تازه رئیس جمهور در مورد حق دسترسی به معلومات را رعایت کنند. پیش از این شکایت‌های زیاد در مورد آنچه عدم دسترسی به موقع رسانه‌ها به معلومات خوانده شده صورت گرفته است. رهبران 5 اقتصاد در حال ظهور موسوم به بریکس امروز در ایالت گواه هند گرد هم آمدند. روسیه، هند، برازیل، چین و آفریقای جنوبی شامل بریکسند. نرندرا مودی صدر اعظم هند هنگام گشایش جلسه سران بریکس به رئیسان جمهور این 4 کشور گفت که تروریسم تهدید جدی را متوجه صلح و امنیت و انکشاف می سازد. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه تویتر خود به نقل از آقای مودی نوشته که متاسفانه مرکز اصلی تروریسم یک کشور در همسایگی هند است. آقای مودی به گونه غیر مستقیم به پاکستان اشاره کرده است. روسیه از امریکا به خاطر آنچه تهدیدهای بی سابقه به خاطر حملات سایبری خوانده انتقاد کرده است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که تهدیدهایی که علیه مسکو و رهبری دولت روسیه صورت گرفته به خاطر بی سابقه است که از سوی معاون رئیس جمهور امریکا مطرح شده است. مسکو پس از آن اعتراض کرد که جو بایدن معاون ریاست جمهوری امریکا بر روز جمعه گفت که به خاطر بر طبق ادعاها حملات سایبری روسیه بالای تأسیسات سیاسی امریکا یک پیام به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرستاده خواهد شد. ما یک پیام می فرستیم. ما ظرفیت انجام دادنش را داریم و پیام فرستاده خواهد شد. او این را خواهد دانست و زمانش را با در نظر داشته شرایط انتخاب می کنیم که تأثیرگذاری زیاد داشته باشد. شورشیان تحت حمایت ترکیه شهرک دابق سوریه را از جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف کردند. این خبر را شورشیان و ناظران تایید کردند. این شهرک مهم دانسته می شود. جنگجویان گروه دولت اسلامی از آگست 2014 به این سو دابق را در دست داشتند. و جان کری وزیر خارجه امریکا امروز به لندن می رود تا با متحدین اروپایی واشنگتن در مورد جنگ داخلی سوریه بحث کند. قرار است آقای کری به همتایان بریتانیایی، فرانسوی و جرمنیش در این مورد معلومات بدهد. پیش از این وی در مذاکرات با نمایندگان کشورهای حامی جناح‌های مخالف سیاسی سوریه در سوئیس شرکت کرد. آقای کری دیروز در لوزان سوئیس با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دیپلماتان ارشد عربستان سعودی، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر و ترکیه دیدار کرد. این مذاکرات بدون توافق روی اقدامات مشخص برای متوقف ساختن خشونت‌ها در سوریه و پایان رسید. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سحر لیوال باشید.
با سپاس از جعفر احمدی برای ارائه خبرهای مهم افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. مشران و جرگه افغانستان تاکید کرده است تا حکومت این کشور با گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح هم مذاکره کند. معاون این جرگه
باید دولت بکار شود، قسمی که با حزب اسلامی حکمتیار تفاهم‌نامه را امضا کردند، با دیگر نیروهای مخالف دولت هم تفاهم‌نامه را امضا شود.
ولسوال غورماچ ولایت فاریاب میگوید نیروهای امنیتی افغان محاصره طالبان را در هم شکسته و خود را به 1 کیلومتری ساختمان این ولسوالی رسانیدند.
تا حالا با طرف ولسوالی قوتا حرکت نکرده، فقط در 1 کیلومتری ولسوالی در اینجا ما دالا زندگی میکنیم.
رئیس جمهور غنی برای تسریع روند معلومات دهی مقام های حکومتی برای رسانه ها حکم تازه را صادر کرده است و مشنوید که وزیر خارجه امریکا امروز به لندن می رود تا با متحدین اروپایی واشنگتن در مورد جنگ داخلی سوریه بحث کند. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. سلام دوباره به شنوندگانی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید، مشران جرگه افغانستان تاکید کرده است تا حکومت این کشور با گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح هم مذاکره کند. هیئت اداری این جرگه در جلسه عمومی امروز گفت صلح یک نیاز است و باید به آن توجه جدی شود. این در حالی است که شماری از سناتوران طالبان از آغاز مذاکرات پنهانی گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول به پروسه صلح سخن میگویند. در این حال کارشناسان افغان مذاکرات با گروه‌های مخالف مصالحه دولت را مهم دانسته و بر انجام آن تاکید می‌ورزند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش‌های تایید نشده از آغاز مذاکرات پنهانی حکومت با گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول وجود دارد، مشران جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا با گروه‌های مخالف مسلحی که خواهان صلح هم گفتگو کند. فرهاد سخی معاون مشران جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را نیز به عهده داشت، پس از بحث‌های سناتوران روی پروسه صلح و مسائل امنیتی در این کشور گفت، مذاکرات یگانه راه پایان دادن به جنگ در این کشور است.
ما هم توجه داریم که باید دولت از بکار شود، قسمی که با حزب اسلامی حکمتیار تفاهم نامی را امضا کردند، با دیگر نیروهای مخالف دولت هم تفاهم نامه های امضا شود و این جنگ خانمانسوز در افغانستان پایین بخشیده شود.
در جلسه عمومی مشران جرگه سناتوران از مشکلات امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند که باید به آن رسیدگی شود. شماره سناتوران با اشاره به پیوستن حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به پروسه صلح، از آمدن هیئت گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول به کابل نیز سخن گفتند. جمادین گیانوال یکی از این سناتوران در مورد گفت:
گزارش های وجود دارد که ملا عبدالمنان نیازی به کابل آمده و از او خوب محافظت می شود. این برای صلح افغانستان یک گام نیک است و خدا کند که این گروه با حکومت یک جا شود.
عبداللطیف نهضتیار یکی دیگر از سناتوران نیز در مورد آمدن هیئت طالبان بر رهبری ملا محمد رسول به کابل سخن میزند.
به اساس معلومات الحمدلله نماینده گروه ملا رسول آمده است و بر رهبری ملا نیازی مذاکرات در کابل جریان دارد. خدا کند که این هم یک نتیجه مثبت داشته باشد.
اما حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در مورد آغاز گفتگوها با نمایندگان طالبان بر رهبری ملا محمد رسول چیزی نگفته است. اصلاً هم گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول نیز تا هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار پس از 2 سال مذاکرات حدود 3 هفته پیش تفاهم نامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کرد. در این حال کارشناسان افغان مذاکرات صلح میان حکومت و گروه‌های مخالف مصالح را اقدام بجا برای ختم جنگ در این کشور می‌دانند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد می‌گوید:
با تمام از این گروه‌ها اگر اینا منافع مردم افغانستان در نظر بگیرن، ما به یک تفاهم می‌رسیم و به برادرکشی خاتمه می‌دهیم و من فکر می‌کنم که یگان رای حل معضل افغانستان است در شرایط کنونی.
آوازه ها در خصوص آغاز مذاکرات از سوی گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول با حکومت افغانستان در حال بالا گرفته است که شماره از سناتوران از افزایش حملات مخالفان مسلح در ولایت ابراز نگرانی کرده و خواهان پایان یافتن جنگ میان حکومت و مخالفان مسلح شدند.
در گزارش جاوید حسنزاده شنیدید که شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان تاکید کردند که همان گونه که حکومت با حزب اسلامی حکمتیار توافقنامه صلح را امضا کرد، با سایر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلحند هم باید به توافق برسد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شماره از سناتوران از آغاز مذاکرات پنهانی گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول با پروسه صلح سخن زدند. از سوی هم یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی می‌گوید احتمالاً تا پایان امروز رئیس جمهور فرمان ایجاد کمیته مشترک حزب اسلامی و شورای عالی صلح را امضا کند. عتیق الله صافی بر رادیو آزادی گفت با امضای این فرمان کارهای عملی برای تطبیق مواد موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت سرعت خواهد یافت. در این حال رئیس جمهوری زمان امضای این فرمان را مشخص نکرده، اما گفته است که به زودی این فرمان از سوی رئیس جمهور غنی صادر خواهد شد. بیشتر در گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
نزدیک به 20 روز از امضای توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گذرد، اما تا هنوز کمیته مشترک دو طرف برای تطبیق مواد این موافقتنامه کارش را آغاز نکرده است. حزب اسلامی می‌گوید حکومت برای آنان وعده کرده است که امروز فرمان از سوی رئیس جمهور افغانستان درباره این کمیته به امضا می‌رسد. عتیق الله صافی عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و حکومت افغانستان به روز یکشنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
چیزی نگرانی وجود نداره دیگه. امکان داره که امروز همون فرمان صادر شد، قسمی که به ما وعده دادن. دیروز با شورای امنیت صحبت داشتیم، وعده 200% که امروز وارد چی میکنه، خلاص میکنه.
حزب اسلامی و حکومت افغانستان به تاریخ 8 ماه میزان توافقنامه صلح را به امضا رساندند، توافقنامه ای که بر اساس آن حزب اسلامی از جنگ دست میکشد و حکومت افغانستان نیز تحریم های وضع شده جهانی را بر این حزب بر می‌دارد. برای تطبیق مواد توافقنامه نیاز است تا کمیته مشترک میان حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شود. در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هرچند در مورد زمان ایجاد این کمیته چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که فرمان ایجاد این کمیته به زودی از سوی رئیس جمهور امضا خواهد شد.
فرمان در مورد ایجاد کمیته مشترک حزب اسلامی و شورای صلح روی محتوایش کار جریان داره و زیر پروسس است. منقریب نهایی میشه، رئیس جمهور امضا میکنه.
مقام های حکومت افغانستان گفتند مواردی که نیاز به امضای فرمان ندارد پیش از این میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان به حالت اجرایی درآمدند، اما با امضای این فرمان به گفته آنان کارهای عملی برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان آغاز خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 شام به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. تلاش نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب جریان دارد. عبدالله وافق ولسوال قرماچ امروز به رادیو آزادی گفت این نیروها توانستند تا محاصره طالبان مسلح را در هم شکسته و خود را تا 1 کیلومتری ساختمان این ولسوالی برسانند. ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب از 15 روز بدین سو تحت محاصره طالبان مسلح قرار دارد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب با آقای وافق مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد اوضاع امنیتی در ولسوالی قرماچ پرسیده است.
در حدود 15 روز میشه که ولسوالی قرماچ در حالت محاصره قرار داشتن و از همه اطرافشان ارتباطات طرفداریشان قطع بوده، ولی دیروز تر پای شام قوتای مجلس اول رسیدن با قطعات کندکی سی که در اینجا در ولسوالی قرماچ موجود هستند با مکان که اطفاریاب آمده بوده و از مجلس اول اینا با این قوتا پیوست شدن یکجا شدن. حالا محاصره ولسوالی شکست خوردن و مخالفین دولت از ساحه اطراف ولسوالی فرار کردن. اکنون قوت ها اینجا مسلط هستند و تا حال با طرف ولسوالی قوت ها حرکت نکردن، فقط در 1 کیلومتری ولسوالی در اینجا ما حالا زندگی میکنیم.
برای فعلا ساختمان ولسوالی و ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی قرماچ به تصرف طالبان قرار داره؟
بله ها، مقصد در طبعان قوتهای دولتی به تعمیر ولسوالی و به تعمیر قماندانی نشد. منتظر یعنی هستیم که قوتها و طرف ولسوالی حرکت میکنه و اونجا تعمیرها را اشغال میکنه و قوتها را پس آباد میکنه.
در مورد تلفات چیزی بگوین، تلفات به مخالفین وارد شده؟
بله ها، به مخالفین صدمات زیاد وارد شده و تلفات زیاد دارن و نخواهدیر از اینکی قوتهای معاون صدی اول و اردوی ملی در اینجا رسیدن، اونا تلفات زیاد دیدن و با اثر تلفات اونا از صاحب قرار کردن رفتن.
میشه که یک آمار حدودا چند نفر از مخالفین کشته زخمی شده باشه؟
اوتر دقیقا ما خبر نیستن که تلفات دشمن چی قدر هستن، ولی تلفات سنگینی برایشان وارد شده.
و همچنان گفته میشه که دیروز در اثر انفجار ما 6 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. در این مورد چی میگین؟
از او اصاهای ما دور اگر سر کدام نیروهای دولتی انفجار صورت گرفته باشه، ولی ما دقیقا در جریان نیستیم. بخاطر از اینکه او در ساحه ولسوالی قیصار قطار در حال حرکت بودن، مخالفین با اونا در جنگ بودن. در ساحه قرماش که اینجا هستن در اینجا کدام انفجار یا با نیروهای دولتی کدام صدمه نرسید.
مهون صاحب اول در کجا تشریف دارن، در کدام نقطه قرار دارن؟
دقیقا دقیقا خبر نیستیم، در همین قطار موجود بودن، خودشان در عملیات موجود بودن، مستقیما در عملیات سهم داشتن.
یعنی فعلا در کمپ اردو در ولسوالی قرماش حضور ندارن؟
نه، در کمپ اردوی ولسوالی قرماش فعلا نیستن، همون در قطار بودن، در سپوک اردوی ملی که در قرماش مستقر هستن، با نام کمپ چنایا یاد میشد، در تنگ اول و سوار بودن، خود رساندن.
پلانای بعدی چی هست؟
پلانای بعدی به دست معاون زبی اول هست، او کماندان مستقیم جنگ هستن، پلانای بعدی به دست خودشان هستن، او رو ما خبر نداریم که او بعدن چی پلان تره میتن.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مصاحبه ای را که قبلا شنیدید از عبدالله وافق ولسوال غرماچ ولایت فاریاب بود. رئیس جمهور برای تسریع روند معلومات‌دهی مقام‌های حکومتی برای رسانه‌ها حکم تازه‌ای را صادر کرده است. بر اساس این حکم، مقام‌های ارشد حکومتی به شمول وزیران و والی‌ها در ولایت‌ها مکلفند تا معلومات مورد نیاز را با در نظر داشت موارد محرم با رسانه‌ها شریک سازند. حکم صادر شده وزرا و والیان را مکلف می‌سازد تا به گونه ماهوار از چگونگی اجراعاتشان به اداره امور نیز گزارش بدن. نصرت پارسا از کابل گزارش میداد.
مسئولان دولتی به شمول وزیران و والی ها از این پس مکلفیت دارند معلومات مورد نیاز را با مردم شریک سازند. حکم تازه رئیس جمهور افغانستان که دارای 7 ماده است، در آن آمده است که باید طرز العمل های مؤثر برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت با مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ترتیب شود. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هنگام ارائه این حکم به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت:
قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تاکید بر رعایت مواد قانون با منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و موقع، وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایت مکلفند تا طرز العمل های مؤثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل بخشیدن به روند ارائه معلومات به مردم ترتیب نمایند. وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایت مکلفند تا حداقل یک بار در ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کار نهادهای مربوطشان طی کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع رسانی کنند.
این در حال است که پیش از این خبرنگاران به نسبت عدم دسترسی لازم به معلومات مورد نیاز شاکی بودند. نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند در برخی موارد مسئولان نهادهای امنیتی به خبرنگاران اطلاعات مورد نیاز را شریک نمی‌سازند و حتی خبرنگاران در چنین موارد با خشونت نیز روبرو بودند. صدیق الله توحیدی رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در این نشست خبری گفت: باید این حکم رئیس جمهور به زودی اجرایی شود. آقای توحیدی میگوید اگر این حکم در حالت تطبیق قرار گیرد از آن استقبال میکنند.
تا هنوز همه دارات دولتی ممکن است توانایی طبقه بندی معلومات خودشان را نداشته باشند. در مورد محرمیت هم که در حکم آمده، این محرمیت در قانون حق دسترسی به اطلاعات بسیار صراحت دارد و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات تمام طرز العمل ها و میکانیزم چگونگی تطبیق این قانون را رویش کار میکنند و تقاضای ما از رئیس جمهوری بود که هر چه زودتر این قانون اجرایی تر شود. به همین خاطر این حکم صادر شد و دقیقاً مورد حمایت و پشتیبانی ماست. اما میخوام تاکید کنم که افزون بر سخنگویان حکومتی چه در ولایات چه در مرکز، تمام مسئولان دولتی وقتی مورد پرسش خبرنگاران قرار میگیرن مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات مکلف به دادن معلومات هستند.
حکم تازه رئیس جمهور این مکلفیت را همچنان به مسئولان دولتی مرکز و ولایات اضافه میسازد تا روزانه حداقل 15 دقیقه برای سخنگویانشان از روند فعالیت و جریانات تازه معلومات دهند. برای ضمانت اجرایی این حکم، رئیس جمهور اداره امور را مکلف ساخت تا از روند تطبیق مواد این حکم نظارت نماید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 92.6 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج شنیده می شند. اسماعیل خان یکی از قماندانان سرشناس جهادی در غرب افغانستان به حکومت وحدت ملی هشدار داده در صورت که نتواند امنیت این ولایت را بگیرد بدون مشوره حکومت وارد اقدام می شود. اسماعیل خان این سخنان را امروز در حضور صدها تن از حامیانش در منزل مسکونی خود بیان کرده است. او همچنان حکومت وحدت ملی را دست نشانده خارجی ها خوانده است. حکومت افغانستان تا کنون در مورد این اظهارات اسماعیل خان ابراز نظر نکرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
در 2 سال گذشته اسماعیل خان همواره حکومت وحدت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. او وضعیت امنیتی در بعض ولایات افغانستان را به شدت نگران کننده توصیف کرد و بر رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داد اگر وضعیت هرات به مانند برخی ولایات دیگر افغانستان ناامن شود بدون اجازه حکومت دست به کار می شود. او که در میان صدها تن از مجاهدین و باشندگان این ولایت در خانه مسکونی خود صحبت می کرد از مردم خواست که در این را به پا خیزند.
همه مجاهدین شما آمادگی عامتان داشته باشیم و به حکومت وحدت ملی میگیم که ما مثل قندوزی ها، مثل شهرهای مثل هلمند و فرا و امثال ها، ما منتظر ورود دشمن به داخل شهر خود نمیمانیم. اگر با معقولیت حکومت وحدت ملی حضور شما به خاطر دفاع بپذیرد، خوب، در غیر از اون بدون اذن هیچ کسی با مشوره ملت مؤمن ما وادیشتر دفاع میکنی.
محمد اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی آب افغانستان حکومت وحدت ملی افغانستان را دست نشانده کشورهای خارجی خوانده، میگوید که این وضعیت برای او و دیگر مجاهدین قابل تحمل نیست.
اکنون بار دیگه سرزمین شما با اثر یک فریب و با اثر یک نیرنگ توسط خارجی ها و حکومت دست نشانده امروز به یک مصیبت روبرو شده است.
آقای اسماعیل خان از اشتراک کنندگان این نشست خواست که تمام خواستای او و دیگر همفکران را که به گفته او به دست آوردن آزادی افغانستان است به خانه خانه هراتی انتقال دهند. او بحران جنگ در بعضی ولایات افغانستان از جمله قندوز و فرا را آغاز برای یک جنگ خطرناک در سال آینده خواند. آقای اسماعیل خان میگوید این روند در سال آینده سبب سقوط شماری دیگر از شهرها و ولایات افغانستان به دست مخالفان مسلح دولت خواهد بود.
حکومت وحدت ملی باید بداند که با این طرح تنها جنگ و با این طرح فیلم که با این وضعیت که هر روز شهرها به محاصره کشانده میشه، این شروع یک حرکت خطرناک بدی است. این من اعلان میکنم که اینا در سال آینده یک جنگ منظم بزرگتر و سقوط شهرها، و اعلان میکنیم که او جنگ خطرناکتر از این سال خواهد.
انتقادات اینچنینی اسماعیل خان از حکومت وحدت ملی افغانستان تازگی ندارد. در جریان 2 سال گذشته او بارها از مجاهدین خواسته است تا گرده هم آیند و نگذارند که اوضاع امنیتی این ولایت مختل شود. اما کارشناسان میگویند بیشتر این گونه اظهارات ناشی از عدم حضور او در ساختار قدرت از سوی رهبران حکومت وحدت ملی پنداشته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه امریکا امروز به لندن می رود تا با متحدین اروپایی واشنگتن در مورد جنگ داخلی سوریه بحث کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر این موضوع.
جان کری وزیر امور خارجه امریکا دیروز در لوبیزان سوئیس با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و دیپلمات‌های ارشد عربستان سعودی، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر و ترکیه دیدار کرد. این مذاکرات بدون توافق روی اقدامات مشخص برای متوقف ساختن خشونت‌ها در سوریه با پایان رسید. مذاکرات پس از آن برگزار شد که ماه گذشته آتش بسی که به میانجیگری امریکا و روسیه روی آن موافقه شده بود در هم شکست. وزیر امور خارجه امریکا به خبرنگاران گفت تماس‌ها به سطح مقامات بلند رتبه تا 17 ماه اکتبر ادامه دارند تا در مورد اقدام‌های بعدی بحث صورت گیرد. جان کری اضافه کرد طرفین به گفته وی ممکن است به شکل دادن برخی روش‌های مختلف دست یابند. در این میان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت او بر یک پروسه سیاسی برای پایان جنگ سوریه تاکید می کند که به زودترین فرصت ممکن آغاز شود. وزارت خارجه روسیه در ارتباط به موافقتنامه آتش بس امریکا روسیه تاکید نمود که اپوزیسیون میانه رو ضد حکومت سوریه باید از جبهه فتح الشام و دیگر گروه های تروریستی که با آنها یک جا می جنگن مجزا شود. جبهه فتح الشام قبل از این به نام جبهه النصره یاد می شد که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط داشت. نیروهای نظامی سوریه که از سوی روسیه حمایت می شوند برای بازپسگیری شهر حلب بر مناطق در شرق این شهر که در تسلط شورشیان ضد حکومت قرار دارند بمباردمان می کنند. سازمان ملل متحد هشدار داده است 275,000 غیر نظامی در شرق شهر حلب در محاصره قرار دارند. شهری که حدود 2 ماه می شود به خطر نابودی کامل روبرو می باشد. یک کارمند عمله نجات در شهر حلب که برای نجات جان گیرماندگان در زیر مخروبه ساختمان‌های منطقه حلوانیه همکاری می‌کند، به رسانه‌ها گفت یک راکت بزرگ در منطقه حلوانیه اصابت کرد که ساحه زیادی را تخریب نمود. تعدادی از مردم در زیر آوار ساختمان‌های 3 منزله گیر ماندند که جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. قدرت‌های غربی روسیه و سوریه را متهم می‌کنند که با بمباردمان شفاخانه‌ها و کشتن غیر نظامیان جنایات را مرتکب شدند. مسوده پیشنهاد شده از سوی فرانسه در ارتباط به توقف بمباردمان در این منطقه در اجلاس هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی روسیه ویتو گردید.
مقیم نائب گزارش میداد ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه های خبری رادیو آزادی برای امروز در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.